ولسمشر حمید کرزی وای افغانستان دولت به هیڅ کله هم د ډیورن کرخه په رسمیت ونه پیژني. د ملي امنیت اداره وای چې پر کابل ښار د یو ترسي حمله مخنیوي کړی او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی وایي چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان روسي تاسیسات او د دې هیواد له خاورې افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو یو هدف دا ده چې افغانستان دولت د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان دولت به هیڅکله هم د ډیورن کرخه په رسمیت ونه پیژني.
که په دې کوشش دوی دا کوي چې په افغانانو ډیورن ومني، دا نتیجه نه ورکوي او افغانان به هیڅ وخت ډیورن ونه مني. افغانستان د پاکستان سره دوستي غواړي، ښه رابطه غواړي. نو زموږ هیله دا ده چې زموږ ورور حکومت د پاکستان، زموږ همسایه حکومت د پاکستان د افغانستان سره همکار شي او ممت شي.
نوموړي د هغه سرحدي پولیس استاینه وکړه چې د چهارشنبې په شپه له پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. ولسي جرګې د افغانستان د انتخاباتو د قانون په طرحه کې داسې بدلون راوست چې له مخې په انتخاباتو کې کوچیانو ته لس انتخاباتي حوزې رامنځته کیږي. په دې طرحه کې او د انتخاباتو په پخواني قانون کې ټول افغانستان د کوچیانو لپاره یوه حوزه وه او دوی کولی شوی چې په هر سیمه کې خپل رای ورکړي. د غونډې پریکړه د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی داسې اعلان کړه.
هغه کسان چې وایي ټول افغانستان دې د کوچیانو لپاره یوه انتخاباتي حوزه وي زرغونه کارتونه دي پورته کړي، او هغه چې وایي کوچیان دې پر لسو حوزو وویشل سي سره کارتونه دي پورته کړي. محترمو وکیلانو، لس حوزې تصویب سوې.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې په ټول افغانستان کې به د کوچیانو لپاره لس حوزې د کومو اصولو له مخې ټاکل کیږي، ځکه چې کوچیان ډیر وخت په یوه سیمه کې نه پاتې کیږي. د انتخاباتو د قانون دا طرحه باید مشرانو جرګه هم تصویب او ولسمشر توشیح کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې موظفینو یې پر کابل ښار د یو تروریستي حملې مخنیوی کړی. د دې ادارې لخوا نن ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې اعلامیه کې ویل شوي چې وسلوالو غوښتل د کابل له خکجبار سیمې نه پر کابل ښار حمله وکړي. په دې عملیاتو کې 10 فیره مرمۍ، 15 اویا ملي متره توپ او نور چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. په اعلامیه کې همداراز د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د 400 کیلوګرامه انفجاري توکو د نیولو خبر هم ورکړ شوی. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. د اسیا شورا د ایلټ جام په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم نن له عرب اماراتو سره لوبه وکړه. افغانستان خپل سیال ټیم ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 220 منډو هدف وټاکه. عرب اماراتو ونه کړای شول هدف پوره کړي. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 15 منډې وکړې. دغه لوبې د مالیزیا په کوالالمپور کې روانې دي. ټکر شوی د دوشنبې په ورځ دغه ټیم له ټایلند سره مسابقه وکړي. دا و د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جنقه الکوزینا اورئ.
اسرائیلی چارواکو نن ومنله چې جنگي الوتکې په سوریه کې په هغو توغندیو حمله کړې چې د لبنان حزب الله ډلې ته استول کېدل. چارواکي وایي د وسلو په دې محموله یا جوپکې کیمیاوي وسلې نه وي، خو د حزب الله جنگیالیو لپاره وسلې پکې وي. اسرائیلي چارواکو چې خپل نمونه ندي په ډاګه کړي، دا هم وویل چې هوایي حمله یې د جمعې په سهار کړې ده. دوی ندي ویلي چې حمله یې په کوم ځای کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وار وار ویلي اسرائیل له سوری څخه د لبنان حزب الله ډلې ته د کیمیاوي او نورو وسلو د مخنیوي په مقصد پوځي عمل ته چمتو ده. له بلې خوا د سوری دولتي خبري رسنۍ وایي جمهور رئیس بشار الاسد نن د دمشق له پوهنتون څخه لیدنه وکړه. دا په تېرې یوې اونۍ کې دوهم ځل و چې اسد په عام محضر کې راڅرګند شو. د سوری دولتي ټلویزیون وویل جمهور رئیس بشار الاسد د سوری په پوهنتونونو کې د شهید شویو محصلانو د یاد څلي د مراسمو کې ګډون وکړ. د قرغزستان د عاجلو چارو وزارت وایي د امریکا د هغې پوځي الوتکې د عملې د دوو تنو مړي میندلې چې د جمعې په ورځ د دې هېواد په غرونو کې غورځېدلې وه. قرغز چارواکي وایي د لټون ډلې نن د امریکا د پوځ د کې سي 115 ډول الوتکې په ټوټو کې دوه مړي وموندل. د درېیم کس د میندلو چارې هم روانې دي. دا الوتکه د جمعې په ورځ د ماناس هوایي ډګر د لویدیځ په 160 کیلومترۍ کې د چال دوار کلي ته نږدې غورځېدلې وه. عیني شاهدان وایي د امریکا د پوځ د الوتکه په هوا کې وچاودله او ټوټې سیمې ته راوغورځېدلې. د امریکا متحده ایالات د قرغزستان له ماناس هوایي ډګر څخه په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره د موادو رسولو په مقصد کار اخلي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د پاکستان په شمال کې د افغانستان پولې ته نږدې جګړو زیات شمېر خلک بې ځایه کړي دي. دا کسان د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمونکي ادارې ویان جینز لریک ویل نږدې شپږ اویا زره کسان چې دیارلس زره کورنۍ کېږي د مارچ له نیمایي را په دې خوا په تیرا کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ویان زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت چارواکي وایي په لنډ راتلونکي کې به هم ممکن په لسګونو زره نور کسان په زور خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شي. د ملګرو ملتونو ویاند وویل چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو ادارې او د بشري حقونو ډلې بې ځایه شوو ته ابتدایي مرستې رسولې دي، خو داسې اټکل کېږي چې له دغو بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره پنځه ویشت میلیونو نورو ډالرو ته اړتیا ده. د بنګلاديش چارواکي وایي د جامو جوړولو د نړېدلې فابریکې د مړو شمېر پنځه سوه څلوېښتو ته پورته شو او د ژغورنې عملیې نن هم د ودانۍ له خرابو څخه د مړو را ایستلو ته دوام ورکړ. له پنځوسو زیات کسان لا هم تري تم دي. د بنګلاديش د مرکز ډاکې په شمال کې د اته پوړیزه ودانۍ د اپریل په څلېرویشتمه نړېدلې وه. د پیښې پر مهال شاوخوا درې زرو کسانو په فابریکه کې کار کاوه. د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې شاوخوا دوه زره څلور سوه کسان ټپیان شوي دي. په دې فابریکه کې د نړۍ د جامو د مشهورو او پېژندل شوو کمپنیو لپاره لباسونه جوړېدل. د ترکیې، جاپان او فرانسې چارواکو د جمعې په ورځ د ترکیې تورې بحیرې ته نږدې د برېښنا د یوې اټومي دستګاه د جوړولو تړون لاسلیک کړ او په مراسمو کې د جاپان صدراعظم شینزو آبی هم ګډون کړی و. د دغې معاملې له مخې به د جاپان د میتسوبیشي درندو صنعتي وسایلو کمپنۍ او د فرانسې اریفا کمپنۍ د ترکیې په سینوپ ولایت کې د پنځه زره میګاواټو په ظرفیت د برېښنا اټومي دستګاه جوړه کړي. د جاپان صدراعظم شینزو آبی د تړون د لاسلیک پر مهال وویل:
زمونږ په غونډه کې مونږ خوښ شولو چې مو واورېدل جاپان ته د اټومي انرژۍ د دستګاه جوړولو لومړیتوب ورکړ شو. په دې توګه مونږ د جاپان او ترکیې ترمنځ د اټومي انرژۍ په برخه کې دوه تړونونه درلودل. زه خوښ یم چې د سینوپ د اټومي دستګاه معامله په ښه او آرام ډول پر مخ ولاړه او باور لرم چې مونږ به په ترکیه کې د امنې اټومي انرژۍ د تولید مقصد ته ورسیږو. په دې پروژې به شاوخوا دوه ویشت میلیارد ډالر ولګیږي او په دوه زره درویشتم کال کې به په تولید پیل وکړي. دا او د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوو او هرکلی درته وایو چې په دې خپرونه کې زموږ په بحث کې ګډون کوي. د چهارشنبې په شپه د ننګرهار ولایت په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو له نښتې او په دې نښتې کې د یو افغان سرحدي ځواک له وژل کېدو وروسته نه صرف په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د میشتو افغانانو احساسات وپارېدل. په کابل او ګڼو ولایتونو کې د وژل شوي افغان سرتیري محمد قاسم خان او د افغان امنیتي ځواکونو په پلویتوب مظاهرې او لاریونونه وشول. د ځینو کسانو په نظر په تېرو لسو کلونو کې شاید په هیڅ موضوع د افغانانو ملي احساسات او د یووالي یا دومره نوی پارېدلې لکه له دې پیښې وروسته چې ولیدل شوه. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له پاکستاني سرحدي ځواکونو سره د افغان ځواکونو وروستۍ شخړې ته په اشاره نن په طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له دښمنانو سره وجنګیږي. د ویل چې طالبان باید د خپل هیواد د ورانولو پر ځای د خپلو وسلو مخه هغو خواو ته واړوي چې د افغانانو د شتمنیو پر ضد پکې دسیسې جوړیږي. د دې موضوع لپاره زموږ میلمانه دي د ځوان ملي خوځښ غړی ثواب الدین مخکش او د غرض د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان.
بله، یک بار دیگه سلام تقدیم میکنم و به میهمانای عزیز خود خوش آمدید میگوییم. البته در این روزا در تلفن اتومات رادیو آزادی هم در مورد از اینا بسیار زیاد پیام ها گذاشته شده و خودش نمایندگی از این میکنه که مردم در مسائل ملی کلش بسلا یک دست میشه. چطور میشه با اجازه تا این پیام ها رو بشنویم یک آغاز شد به پروگرام ما، برای اینکه کل پیام ها رو ما نمیتونیم نشر کنیم، یک دو نمونه انتخاب کردیم.
کارگر شما ولایت غزنی: تاسیسات نظامی پاکستان که در حریم و خاک افغانستان طور گستاخانه و بدون در نظر داشت معاهدات بین الدول مار گردیده بود، از طرف قوای مسلح خصوصا قوای سرحدی طور شجاعانه از بین برده شد. مردم افغانستان به این شجاعت قوای سرحدی شادباد گفته، با شهدای آن جنت فردوس خواسته و با زخمی های آن صحت کامل میخواهیم. همچنان با بازماندگان آنها صبر جمیل خواسته و میخواهیم. این جانب به نمایندگی اعتراض غم شریکی خود را اعلان می‌دارم. جانب من عکس یک فرد طالبای افغانی حزب اسلامی آقای اسمتیار همچنان آقای جلال الدین اقوامی احترامان خواهش می نمایم تا همه خصومت ذات البینی و خصومت علی دولت را کنار گذاشته در قدم اول در مورد اشغال و تعرض پاکستان مثل نیاکان و پدران خود در پهلوی قوای سرحدی قهرمان کشور قرار گرفته از نواقص ملی خود علی پاکستان دفاع نماید. سلام به کارمندان رادیو آزادی. من از خانواده آن سرباز دلیر قهرمان و وطن دوست کشور که به خاطر دفاع از وطن و از خاک خود در مقابل پاکستان رد میدن و شهید شدن پیام تسلیت عرض میدارم. شهادت در راه دفاع از وطن یک افتخار بسیار بزرگ است. من از رئیس جمهور و پارلمان کشور خواهشمندم که یک جاده های بزرگ کشور را به نام شهید قاسم خان نامگذاری نماید. و سلام.
بله، این بود پیام نمونه آقای سروان.
بله، پدی پیغامونو که ویلشی ول چه دی دولت په وسلوال او مخالفان او غشتل شی ول چه لاسونه سره یو کیل ملی اردو امنیتی ځواک
همو ته کل مردم افغانستان دست بدست دادن اونام باید خدا بیرون نکنه.
افغانستان ولسمشر احمد کرزی هم نن خبریالانو سره په خبرو کې امدی مسلې ته اشاره وکړه او طالبان یو غشتل چې دولت سره یو ځای شي. که پدی موضوع دولسی جرگه خره عبدالجبار قهرمان خپل وخت سرګن کې ستاسو په نظر قهرمان صاحب څومره دا شی ممکنه ده څومره کېدې شي دا مسأله د دولت دی وسلوالو مخالفانو په ذهنتونو کې تغییر راولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی د رادیو اوریدونکو ته تاسو ته تاسو تخنیکی ټول همکاران ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
زه په یو شي باندې سخت ډیر خوشحاله یم چې ما خپل افغانان سخت متحدانه، یعنی چې هیچا دا فکر نه کاوه هر چا په دې رابطه باندې درې دهې په دې ملت کې سرمایه ګذاري وکړل چې دا ملت متفرق کړي، دا ملت سره وپاشي په مختلفو نمونو په مختلفو اشکالو باندې. او ډیرو خلکو به دې دپاره خوشامندي هم کولې، خوشحاله به هم وه چې ګوندې دغه زموږ زحمتونه نتیجه ورکړي او دا ملت بیا یو متحد ملت نسی. ولی پس د ډېرې حوصله مندۍ څخه چې دې ملت وکړل او ډېرې ناخوالې وزغملې، ولی اخر یو متل دی وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. ما ولیدل چې زموږ سپایانو هم نور دغه حوصله د لاسه ورکړل او زموږ ملت هم نور د حوصله د لاسه ورکړل. د ځوان او د سپینږیر احساسات لري او نږدې که په غرب کې وه که په شرق کې وه سخت متحدانه یو قوي آواز وچت سو. سخت زما هیلې را ژوندۍ کړې. زه بیرته په دې باورمن شوم چې د دښمنانو هغه زحمتونه چې دوی کښلي وه چې دا ملت متفرق کړي، او نن د دوی دغه ټول پروګرامونه د خاورو سره خاورې سول او دوی ملت په یوه آواز باندې او په یوه خبره باندې پر دې باندې توافق سره وکړي چې موږ به ټول یا مرو یا به یو کیژو یا به مړه کیژو. نو زه خوشحاله یم او زه خپل ملت ته یو زیری ورکوم چې کیدای شي دغه خوځښتونه دغه تکالیف چې پر موږ باندې نن چا راوستي دي یا راوستلي دي د دې ټولو په نتیجه کې به موږ داسې یو نقطې ته سره ورسیږو چې آخر د ټولو مشکلاتو د حل کلي په خپل متحد خوځښت باندې په خپل سوک بدن باندې او دغه سوک بیا پر دغه کژو ناروا خلو باندې په متحد خوځښت باندې ګزارولو باندې به موږ و خپلو ټولو غمیز ته د پایټکې پیدا کړو. واقعا زه خوشحاله یم او زه مننه کوم د خپل ټولو سپایانو سه چې دوی هم د خپل ځان په نظرانه کولو سره یو انګازه خوره کړل. کیدای شي دا انګازه د دې ملت دپاره انګیزه وګرځي او د دې اولس احساسات چې مې ولیدل سخت په دې باندې باورمن شوم چې موږ به یو ځلې بیا پر پښو ولاړ افغانستان ولرو.
قربان سلامت اوسې. د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلکو مظاهرې وکړې، لاریونونه وکړل،
همبستگی خود اعلان کرده.
بله، په دوغه مختلفو ډلو په دې کې برخه درلوده. مې جمله د ځوان ملي خوځښت لخوا په کابل کې مظاهره وشوه. د دې خوځښت غړی ثواب الدین مخکش زموږ ملما دې په سټوډیو کې تشریف لري. خوځښت صاحب او بخښه مخکش صاحب، ستاسو په نظر دا ډول مظاهره دا به څه ګټه ولري؟ فکر نه کوي چې مظاهره کول او دا مسله ډېره لویه ول دا به له سیاسي نظره تاوانونه هم ولري؟ یعنی د افغانستان او پاکستان اړیکې مخکې له مخکې هم خرابې دي، نورې به هم څه خرابې کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته، د افغانستان ملت ته، د ویاړلي شهید قاسم جان دغه د سرښندنې او دغه د شهادت چې د خپلې خاورې باره کې په لومړي سر کې ټولو ته مبارکي وایم. راځم دې سوال ته چې زه یو شی ته ډېر خوشحاله یم او ټولو ځوانانو ته د یو ځوان په حیث باندې دا زیری ورکوم چې که په تیرو دیرشو کلونو کې یا درې لسیزو کې مونږ هر څه له لاسه ورکړه او ډېر سیزونه هم له لاسه ورکړه، خو ما نن هم دا وپتېله چې اوه مې ټاکله ځان سره چې مونږ یو شی د یوې سرمایه په حیث باندې چې ډېره قوي سرمایه او پانګه یې ګڼم لرو، هغه دا ده چې مونږ افغان ملت چې له مختلفو ملیتونو نه تشکیل شوی ده اوس هم یو متحد کلک او یو ملت ده چې د خارجي استعمار په مقابل کې که هغه هزاره ده، که هغه تاجک ده، هغه پښتون ده، که هغه پشهي ده، د دوی په خټه کې دوی په وینه کې دا شی ده چې دوی خارجي استعمار خارجي یرغل نه مني او هر وخت دا تاریخ ثابته کړی چې دوی سره یو ځل شوي دي. نو زه په خپلو ځوانانو غږ کوم چې دغه سرمایه او دا پانګه مونږ په لاس کې لرو او انشاءالله د دې نه به اعظمي استفاده کوو، دا کارونه به کوو. راځم دې سوال ته چې آیا دا لاریونونه یا دا مظاهرې سیاسي تاوان لري که نه لري؟ نن ټول مطبوعات او رسنیو دا خبره خپره کړه چې زمونږ هیواد د پاکستان سره په خارجي روابطو کې او په بهرنۍ اړیکو کې چې د کومو سیاسي اخلاقو نه په دغه تیرو لسو کلونو کې کار واخیست، د افغانستان په ډیرو وختونو کې زموږ د خارجه پالیسي تاریخ چې له پاکستان سره لرو ساری نه درلود، د افغانستان دولت، د افغانستان جمهور رئیس، د افغانستان د امنیت شورا، د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت په هغه کچه حوصله چې د پاکستان دولت ته په دې لسو کلونو کې کړې ده هیڅ ساری نه لیدل کېږي، او له خپلو ټولو هغو سیاسي اخلاقو نه چې یو ګاونډی باید د بل ګاونډي په مقابل کې ګټه ترې پورته کړي دوی دا ګټه پورته کړه. مګر له بده مرغه چې پاکستان د هیڅ بین المللي اړیکو د پرنسیپونو ته متقاعد نه ده، په هیڅ بین المللي او بهرنۍ اړیکو په روابطو باندې یا د بین دیول په حقوقو باندې عقیده او اعتبار نه لري. هر وخت بے شرمانه په دغه خاوره باندې شومې مداخلې، شومې یرغلونه او دغسې لاسوهنې کړي دي چې بالاخره مونږ پښتانه یو متل لرو، وایي خواره ورکه د نیستي شي د میږو د غوړیو خوړلو ته ایسار کړو. د مونږ پخواني کوچیان چې دوی به دا غوړي ساتل د میږو په ډېرو سختو حالاتو کې به ترې استفاده کوله. نو مونږ پاکستان دغسې یو حالت سره مخامخ کړو چې مجبور یې کړلو چې مونږ مظاهرو ته هم لاس کړو، دنیا باندې هم غږ وکړو، ټول هغو مدني حرکتونو نه استفاده وکړو چې هغه دنیا راجګه شي او زموږ دولت بالاخره دې ته مجبوره شي چې پاکستان دې ته متعیق مقاعد کړي چې په افغاني ارزښتونو د یرغل نه کوي، د افغانستان ملي حاکمیت ته د ډېره درنده سترګه وګوري، د یو ښه ګاونډي په حیث دې ته وګوري او بالاخره د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې افغانان په هیڅ توګه سره یرغل نه شي منلی. که هغه د افغانستان د دولت چارواکي دي، هم د دې خاورې بچیان دي، همدغه وینه، همدغه فطرت ته، او که هغه ولس ده، که هغه ځوانان دي، دا په هیڅ توګه سره په هیڅ صورت کې هیڅوک نشي منلی. نو په همدې وجه سیاسي اړخ د دې موضوع مونږ تر ډېره زموږ دولت، زموږ لسونو، زموږ ځوانانو، زموږ مدني ټولنو په نظر کې نیولی یو، ولې مونږ پوه شو چې اوس خبره تر دې راغله چې پاکستان زموږ تر ستوني لاس راتېری او ستوني ګریوان ته هیڅوک لاس نشي منلی.
تشکر. خب خپلواک ببخشین آقای قهرمان، خوش آمدید میگویم. قبل از اینکه به شما سوال طرح کنم، قابل یادآوری است که ما شنیدیم که وزیر محترم داخله هم به جلال آباد تشریف برده، از نزدیک مسائل دیده و امروز هم کابل میه و ما آرزو داریم که از طریق تلفن یک چند لحظه به ما تماس برقرار بکنن که آخرین خبرها را و احساسات مردم و وضعیت در سرحدات از زبان خودشان بشنویم. کوشش میکنیم که ارتباط برقرار شود. خب قهرمان صاحب، البته چیزای خوب همیشه خوب است، منتها برخوردهای مقطعی احساساتی بعضا باعث از این هم خواهد شد که به مشکلات بسیار کلان هم آدم برخورد بکنه. چرا امی احساسات ملی و وطن دوستی و وطن پروری و دین دوستی خود همیشه متواتر دوامدار نمیتونیم که از عده تمام مشکلات حداقل در 10 سال گذشته بسلا مبر آمدیم؟ از این نقطه نظر شما به موضوع چطور نگاه میکنید؟ مثلا شورای ملی ما همیشه در این روزا سرزبان ها افتادن از لحاظ بدنامی و از لحاظ مشکلات و از لحاظ بسیاری از وکیل صاحب ها میگن ما خجالت میکشیم بسلاده ای باشیم. از اون خاطر وقتی که شورا و این رهبرهای ما تحت سوال باشن، این برخورد احساسات ما را به یک گوشه و کنار بد نخواد برد؟
زبا نظر صاحب تاسته یو شی عرض کم در طول ملت هم باید دی خبری تلش جیر سی زموش کچیری در دی خپلو مشکلاتو خصوصا در دی دره دهی یا در دی چلورو دهو پس منظر که مش طول سم علمن مستند تر چیرین لاندی وینیسو تاسی تا با پلای تنایی که دستی نتیجه پلاس درسی چه در دی طولو بدبختیو عامل او د دې ټولو جرله په دغه د سرطان په دانه کې نغښتې ده. دغه ملت بله چاره نه لري. دغه پرون ما ډېرو ځایو ته زنګونه وویل او زه اوس هم په دې مسامم یم چې ټول افغانانو ته به زما مشوره دایي دا نه تنها چې موږ ته به دا شی تاوان ونه کړي بلکې دا شی کېدای شي موږ ته دومره په ګټه صحیح دي. خلک به موږ نن ډېر ضعیف او ناتوانه فکر کوي وایي د دنیا هر څوک کې سپاري دي راځه ته هم سپور سه. ولې زه به تاسو ته نظر صاحب یو شی ووایم د خپلې ټولنې څه چې زه کم برداشت لرم دا زموږ د افغانانو ذهن پر دې جوړ دی کېدای شي د هر زورور سره در وخت پوری او سلام مو کی در وخت پوری گزارم کی ولی د افغانانو زین پر دې نه جوړیږي چې پاکستان د یو ملک په صفات باندې پاکستان د یو په اسلام باندې ملک په صفات باندې دی د یو مملکت په صفات باندې د دوی په ځین کې ځای ونه شي. دغه مسائل او د خوځښتونه کیدای شي پاکستان په ځین کې تغییر ته لار خلاص کی دوی باید کیدای شي پر خپل ناکام سیاستونه باندې د سره څخه یو تجدید نظر وکړي چې دغه شی وی چې مش پکاره چې ولیدې چې ترڅو موږ وتوانیږو دغه پلیت هدف ترلاسه کړو دغه د خلکو احساسات به دوی ته وبرېشي چې دا ملت سره تر دې چې موږ د خپل ټول توان په نتیجه کې دوی وځپل دوی مو وټکول د دوی څخه مو هر څه واخیستل ولې بیا هم په دې خلکو کې احساسات پاتې دي. زه په یو شي باورمند یم چې دوی به په خپل دغه ناکام پلیت سیاست کې تجدید نظر وکړي کېدای شي د یو انسان په توګه باندې لکه نن چې په نوره دنیا کې زما سه وخت د ډیر لوی مهم سړی پښتانه د ډیورن د کرچ پاک له وکړل بیر خارجي سړی و ډیر مهم سړی ما ته ویل چې ستاسو نظر د ډیورن د کرچ پاک له مالکتی چیرې زما څه د اصل پښتي زه د انسانیت په اصول کې اصلا مرز د متقید نه یم. انسانان هغه لوی مخلوق دی د الله او الله هغه لوی توانمندي کې شه ده چې انسان به تر خپل منځ به خه مرز ونه لري کته یو مش ملک کولای شي چې به مرز باندې ژوندۍ وکړي موږ هم کولای شو چې پاسیا کې دا کار وکړو ولی بدبختانه دلته څو لپاره جنرالان دي چې دا په جنگ کې ضابطان او په جنگ کې جنرالان ول د دوی ځین سر پر دې جوړ دي چې د بل په بدبختی کې خوشبختی ده. کاشکې د دوی ځین د یو شتم قرار د یو معقول انسان په صفات جوړ وای چې د انسانانو په خوشبختی کې خوشبختی ممکن دي سړی و پلټي. دلته په اصطلاح باندې افغانانو ته پکار دي چې پکات په دغه شو خوځښتونو باندې کچیر زمرد چارو مسولین هم د دوی سره په تفاهم کې یو تعداد خلک د دوی سره په غلامۍ په ساته پوری د خپل تعهدات غواړي چې وي ساتي دغه د ملت احساسات وي چې د هغوی په ځین کې به هم تغیر راولي هغوی به هم دې ته مسمم کړي چې ولا دا ملت فقط یو شی باندې ډېره خوا به دی چې هغه یې کور دی نو په اصطلاح باندې کېدای شي بې تاثیره ونه اوسېږي نظر صاحب.
بله تشکر از نظرتان. خب آقای صواب الدین مخکخ امام یک سوال از شما منعیس جوان داشتم ایست که ممالک در دنیا اگر موجود باشه و انسان ها موجود باشه و دشمن ها دوست هم کم نمیشه میشه ما و شما دشمن هم خواهد داشتیم دوست هم خواهد داشتیم که همسایه یا دورتر از همسایه منتها مشکل اساسی ما و شما قسمی که آقای کارگرم گفتن از غزنی چطور از امی فرصت ها استفاده کنیم امی کسایی که خود ما در بین خود ما جنگ میکنیم ما امی جنگ بس بکنیم و اتحاد اتفاق خود دائمی بسازیم. مثلا نام گرفتن از آقای حکمتیار اینا حال وقت زمانش از خاطر وطن از خاطر ناموس ملی امیال کوشش کنیم که بیاین از امیجار جنجالای داخلی ما حداقل مقطعی هم اگر باشه یک سلا را بانیم از این دعوا و جنجال های ناقی خود تیشه این در 30 سال نتانستیم یک طرفه کنیم از ایبات یک طرفه کنیم با پاکستان شاید ما شما تاثیر نتانیم به ایران نتانیم به امریکا نتانیم به جرمنی نتانیم مگم خود ما خود بر یک دیگه یک کمه که لیاز کنیم حالا نمیشه در این مورد نظر شما چی هست؟
ډیر مننه. زه دغه موضوع غواړم په دوه برخو باندې وښیم او دا یوازې په ناراضیانو ورونه پورې چې هغه یا طالبان دي یا د انجینر ګلبدین حکمتیار پلویان دي نه تړم بلکې په عمومي شکل سره زه دا په دوه برخو باندې وښیم که هغه طالبان دي که هغه حکمتیار ډله ده یا نور هر څوک ناراضیان چې دي. یو هغه کسان دي چې هغوی په بهرنیو هیوادونو کې د پردیو سفارتونو یرغمل دي غوی قسم کړی دا چې موږ به د خپل بادارانو لپاره کار کوو که هغه په هر قیمت باندې تمامی کی او هی هیڅ افغانستان ته متحد هم نه دی نه په خوا او نه به وسی کله افغانستان د عذاب او سیاسي تاریخ موږ وګورو یا دغه چیرې چې د افغانستان په سیاست او دیرش کلن یا څلوېښت کلن تاریخ کې معاصر تاریخ کې رول لوبولی دغه وګورو نو هغه هیڅ افغانستان ته متحد نه نه به وي او نه به شي که موږ هغوی ته زارۍ وکړو که موږ هغوی ته پروګرامونه وړاندې کړو که موږ هغوی ته له احساسات او عاطفه کار واخلو په هیڅ ډول سره نه بل هغه ډله ده چې هغوی ته یوه انګیزه ورکړل شوې ده یا یې انګیزه اخیستې ده ولې د نورو په لاسونو کې لوېدلې دي او هغوی رښتیا داسې خلک دي چې د دې هېواد بچیان دي د دې ملت بچیان دي او په دې هېواد وطن باندې زړه خوږېږي په دغو نږدو ورځو کې موږ ډېر داسې ملګري درلودل چې هغوی په دې خبره باندې خفه وو هغوی ډېر کلک خپل احساسات موږ ته ظاهر کړه ویویلې چې بالکل دا موږ ته د منلو وړ نه ده که هغه د هر چا په صفات باندې وو که د ناراضي په صفات باندې وو که په هر ډول باندې وو نو زما وړاندیز دا ده افغان ملت ته افغان دولت ته چې د خپلو ادارو ته په ډېر کره او واضح شکل سره دا لارښوونې وکړي او سپارښتنې وکړي چې له احساساتو له عواطفو او له دغو شیانو راتیر شي بلکې د یو خاص سیاسي میکانیزم عملی او منطقي میکانیزم په اساس باندې یو لنډمهاله او اوږدمهاله پلان د دغو خلکو په مقابل کې جوړ کړي چې څنګه هغه خلک چې هغه په وطن باندې زړه خوږېږي وطن پرسته بچیان دي د دې خاورې په یو نه یو ډول د مختلفو مشکلاتو او ستونزو له وجې له دې هېواد نه وتلي دي یا تښتېدلي دي یا فرار شوي دي یا فرار ته مجبور شوي دي په غرونو کې اوسېږي یو خاص منظم میکانیزم هغوی ته جوړ شي او په ډېره دقیق شکل سره بدون د تنظیمي روابطو په پام کې نیولو سره بدون د سمت او د مذهب او د بل بل شیانو په پام کې نیولو سره په هغوی باندې کار وشي تر څو موږ دغه خپل بچیان د رښتینې بچیان بېرته په خپلو صفوفو کې په خپلو لیکو کې په خپلو سرحدي ځواکونو کې او په خپلو ملي اردو کې ځای په ځای کړو یا په نورو ملکونو باندې او د هغو کسانو په مقابل کې چې هغوی رښتیا یرغمل دي ایجنټان دي هغه باید دولت همدغه شکل سره یو کره پلان دوی ته ولري ملت ته یې وروپېژني او له هغه نه وروسته یې د دوی په مقابل کې دغسې یو پلان چې څنګه دوی د موږ د هېواد د لبینه وړلو د موږ د هېواد له نیست او نابود کولو ته ملاتړی دي همدغسې د دا دولت د دغه ولس په ملاتړ باندې د هغوی د نابودولو او له منځه وړلو پلان تر لاس لاندې ونیسي بله هیڅ لاره موږ ته نه ده پاتې همدغه دوه لارې دي چې په دې باندې دولت کار وکړي او ډېر منظم کار دی
بله آقای سروان به تلفون ها مراجعه کنیم به شنونده عزیزم موقع بدین ما شماره تلفون یک بار آهسته آهسته تلفون میکنیم و از این لحظه شما میتونید تلفون کنین به ما 0700-822-755 و 0799-203-544 شماره تلفون ما شماره تلفن بیمللی هم کمک تغییر دادیم شاید ببینین چطور میشه 00-42-02-21-12 تا اینجا مثل هم میشه بعد از او 44-41-01 بگیرین و یا 42-01 چهار شماره آخره نو ساختیم براتون ببینین چطور میشه 41-01 و یا 42-01
لبرانی عوریدون کی تا و گروه چه دوی چوایی مربانی آزادی رادیو تشنه اسمان لاندی پروگرام
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
انجینر قدرت یم د کابل د کوټه وان فرضي ولې سوري نه
مهرباني کوئ صاحب
سلامونه وایم تاسو هغه نظر صاحب ته هغه قاره نور مېلمنو ته قهرمان صاحب ته وکړل هغه دوه ساعت مخکې خپل ته
سلامت اوسه
مونږ خو په دې باندې ډېر افتخار کوو چې زمونږ داسې یو ملي احساسات داسې فکر مونږ نه کوو چې داسې به افغانستان سره یو موټی وي دا ټول قومونه به سره راغلی شي اوس مونږ چې فکر دا د پاکستان ګوچې کوم مسله چې راغله په دې کې دا ټول قومونه سره متحد وو ډېر مونږ په دې باندې افتخار کوو ډېر دا خوشحالي دی یو بله دا چې دغه د شهید نوم یې په نمادیا څوک دا د پاکستان
قاسم خان
بله
قاسم
خان
قاسم خاطی څنګه دې شهید شهادت باندې موږ ډېر افتخار کوو خیر خو انسان خو بار بار کسی اخر مړ کی خو دا رقم مرګ دا ډېر افتخار وړ مرګ دې شهادت مرګ دې نو موږ دولت نه غواړو چې دغه د یاد په خاطر باندې باید یو سراک یو جاده یا یو شه دې په نام باندې کې خو شي چې دې عام شه دې را یا ژوندې دې یاد او بل څه قهرمان څه دا پښتنه کوم چې تاسو په دې پارلمان کې دسی یو کومه دسی یو مشخص دا لري چې بل اخر په دغه څو بده ګډوډي د پاکستان د یوان خط کې روانې دا بر څو وخت باندې روانې ده چې یو بخښنه کوم له قهرمان څه نه
تشکر زیات مننه تاسو ته بل جوړو ست جواب درکې اوس یو بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام
خیر جوړی ټکړای
خوشاله اوسې کور دی ودان مهرباني وکړئ خپل نظر څرګند کړئ او یا پوښتنه وکړئ
هر څه نه مخکې تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات.